افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل شوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو لپاره د یوې جرګې د رابللو امر کړی دی. دا به هم واورئ چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. پیل له خبرونو کوو له نوریاس نوري نه اورئ.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکړ. هغه دوه مولداوي پیلوټان چې په افغانستان کې رغمل شوي و له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هېواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکوي. اشرف غني دا خبره نن په ارګ کې د سولې د مشورتي شورا په لومړنۍ غونډه کې وکړه. ښاغلي غني د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې خپل سلاکار محمد عمر داوودزي ته دنده وسپارله چې د هود میاشتې په وروستیو کې دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تیاری ونیسي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې پر ملي مشورتي بورډ سربیره دغه راز یو دولس کسیز حکومتي پلاوی هم ټاکل شوی دی. ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون یې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو کې یوې لویې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل چې حکومت حاضر دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې د دفتر د پرانستلو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې ځانګړو عملیاتو په قولو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دی جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بچی په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر سره هم وګوري. ښاغلی شانهان له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي چې د ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بلاکوټ، مانسهره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. د بغلان پولیس په دې ولایت کې له طالبانو د سری قطعې د اکمالاتو د مسؤل د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او یوازې دومره یې ویلي چې هغه تېره شپه د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له درې میله وسلې سره یو ځای نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسعود اندرابی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وټاکل شو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اندرابی به ډیر ژر په کار پیل وکړي. مسعود اندرابی له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې مخکې امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست او کاندید وزیر په توګه یوه لنډه موده د دې وزارت چارې مخ ته وړې وې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ولسمشر اشرف غني سره د لومړي مرستیال په توګه تر یو ځای کېدو وروسته یې له خپلې دغې دندې استعفا وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بیا هم د افغانستان په تړاو په یو خبر سره پیلو. هغه دوه مولداوي پیلوټان چې په افغانستان کې يرغمل شوي له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د خبره د مولداویو ولسمشر ایګور دودان نن د دې هیواد په پلازمینه کې شنوف کې خبر اعلان وکړه. دودان وویل د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پایل کې به موسکو ته لاړ شي چې خوشې شوي پیلوټان بیرته هیواد ته راستانه کړي. هغه وویل دواړه پیلوټان د موسکو په یوه روغتون کې بستري دي او روغتیايي وضعیت یې د قناعت وړ دی. د مولداویا دغه پیلوټان د 2015 کال په نومبر کې د افغانستان په فاریاب ولایت کې هغه مهال طالبانو ونیول چې روسي سخت می ولس ډول هلیکپټر په سیمه کې استراري کې ناستلی و. د دوی د عملیې درې مولداویای وژل شوی و. د مولداویا ولسمشر چې له موسکو سره نږدې اړیکې لري دغه راز وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب
د ایران د جنوب مهمی برخه چې په جغرافیه کې مو د ایران د څوارلسم ولایت په نوم زده کړي و د پهلوي په خیانت لړلو لاسونو له ایرانه بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. پولیس مشر نن په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې لپاره راتلونکي میاشت جرګه رابلل کیږي.
اوس په آخري میاشت کې دا جرګه د لوی مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به درسره وي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له عالی رتبه افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر امکان خبرې وکړې. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. تبنسن په شمال کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ادارات د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې نن په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو وروستۍ ورځ ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې په پام کې د را روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. اکرم الله اکرم دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لده څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هود په ورستیو کې په مرکز کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړولو اعلان وکړ. خغلی غنی چې نن ناوخته د سولې یوه مشورتي ناسته خبرې کولې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ته دنده وسپارله چې دغه جوړیدونکو جرګې ته تیاری ونیسي.
اول دا وطن د جرګو وطن اتاس مشوره پراخ سي او سرتاسریسی او نتیجه یو لوی مشورتی جرګی په سر و سر بوده منه لرده. جناب داوودزی صاحب تاسی بانده ده سول ده شورا ده دارالانشاد مسئول پیز غک کوم چه ده اوت پا آخری میسته که دا جرگه دا لوی مشورتی جرگه به کابل که دایر که او حکومت او طول اقشار به در سره.
سالی صاحب خغلی غنی ویل چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د افغانستان ټولو قشرونو ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې پاړه پکې پراخه بحثونه وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې په یو کور کې د سولې پاړه بیلابیل اوازونه ته اړتیا نشته او باید په دې اړه یو اواز شتون ولدي. خغلی غنی ویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرو ته حاضر دي. خو د خبره د خبرو له پیل وړاندې هر ډول شرط کې خود الله افغان دودونو او د جرګې له اصول سرغړونه ده. د خپل خبرو په دوام دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د زندانیانو په مسله هم خبرې کېدې شي. نو موري یو ور بیا په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ او ویل چې په افغاني مذاکراتو کې یوه پایله تر رسیدلې شو. نو موري زیاته کړه چې د راتلونکو کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسی په درې مناسبه کې هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو باندې هم هر اړخیزي خبرې وشي. ولسمشر غنی پر داسې مهال د سرګندونی کوي چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. ولسمشر غنی تیر ورځ ننګرهار کې هم د قومي مشرانو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې طالبانو ته په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او اروپا ته خپل پنځم سفر هم پیل کړی دی. بلی صالح صاحب،
ډیر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی شی به مخ کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې پام کې د را روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. د سولې پر مسله د ولسمشر لخوا دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له ځینو افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. شیخ شانهان په یو نه اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسید. دا چې شغلی شانهان له کوم افغان چارواکو سره خبرې کړې دا موضوع یوسف خان زدران تعقیب کړی. له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
کابل ته راغلی امریکایي پلاوی او افغان چارواکو د افغانستان د سولې بهیر د څرنګوالي ترڅنګ د دواړو هیوادونو په دوامدار همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره په خبرو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه.
در رهبری وزارت دفاع ملی ستایش کرده و اطمینان دادند که همکاری های خود در بخش به ویژه در بخش حمایت از پایمتی دفاع افغانستان ادامه بدن.
دا هم وی امریکایي لوري د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر هم ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې په صورت کې بعد د تیرو اتلسو کالونو لاسته راوړنې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته په سفر راغلی. ویل کیږي چې نوموړي د ولسمشر غنی سره هم کتلي خو د دغو لیدو کاتو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک. له دې لیدو کاتو مخکې پاتریک شانهان د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد سره هم وکتل او د یاد وزارت څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې امریکایي پلاوی د افغان ځواکونو په لاره تجهیز ټینګار کړی دی. دغه سفر ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت نا وخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. خو شانهان کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4,000 عسكر لري او له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ په دې وروستیو کې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
شبه محکمه په راپور کې ووردل چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت په پام کې لري چې را روانه میاشت د سولې مشورتي جرګه راوبولي چې له طالبانو سره د سولې پر امکانات په کې بحث وسی. بل خو د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو څخه غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر د ورکولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. روزا عزیزی او نور تفصیل.
روساله هغه چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی. د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت د غوړاندیز ته مثبت جواب وایي. د دغه جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د حکومت د غوړاندیز ته جواب وایي د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغیز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کیږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښودلی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ ټویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا دې د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه خبره دا ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د هغې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب سي، خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید د افغانانو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو سبب نه سي. وصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشان هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړې کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ، ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غني وویل چې د سولې په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ده او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان مقامات وایي چې کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د دوی په خبره چې هدف په سیمه کې د امن ټینګښت دی. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې څلور سوه تنو د سیمه ییزې اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسټ او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار قندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوز له لیکو سره یو ځای سول او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپل سیمو کې په خپل باندو کې په خپل ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
د خغلی اختاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لوی لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ایز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ایز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خادي ملي اردو پولیسو کې شپکه لدانه تر سره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم او اوس بیا د سیمه ایز اردو لیکو سره یوځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ایز اردو جوړول د امنیت تامینول په برخه کې ګټور ګام بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تمامېدلی شي په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده د منطقوي اردونه په کلکه توګه هغه ساحې کې چې دوی عملیات کوي، خاص قطعات عملیات کوي، په هغه ساحو کې دوی جای په جای کې بهتر استفاده وکړي تر څو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې ځینې سیمې بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. وړم ورځ د دې لارې د تصفیه او بیا پرانستل کېدو خبرونه ورکول شوي وو. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تا اردو بلاغ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا پر یاد لاره جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوي او دې په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، هغه مکمل امنیت خلک تا ګره تا کوي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دي
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبري وکړو، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیات وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې په ډاډه زړه دي تاګرا تک پرې کوي او تر څنګ ژمنه کړي چې د یاد لارې امنیت به د ځل د تل لپاره ساتي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحد ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او د هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحانی د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن کې چرا ملت ایران میگن مرگ بر امریکا؟ اولا بنده این رو
گله کوي چې ولی ایرانیان وای مرگ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرگ پر امریکا یعنی مرگ پر ترامپ، مرگ د ملي امنیت پر سلاکار، مرگ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرگ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام ړنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11مې پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي.
فضل احمد صدیقی له هلمند لیکلی طالبان باید د افغانستان له حکومت سره په کابل کې مخامخ خبري وکړي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر د افغانستان د سولې پروسه د بین الافغاني سي. قاسم زواک له هلمند طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او د هغوی خبره مني. محمد الله قلمیار له هلمند لیکلی له زلمی خلیلزاد څخه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي سوله راولي. زلمی رحیمی له کندهار لیکلی خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله راولي. محمد ولی سیلاب کندهار موش په سول ډیر خوشاله یو خدای دې سول راولي. شیرزاد له کندهار لیکلی په کندهار کې ناوړه کسان په واک دي چې نوې والی نه مني. او ګلنبی سرکش لوګر څخه لیکلی چې په حاضر کې له دروي بجورای سي واور وریږي. او اوس میو جالب مسله څیړو. د میدان وردګ ولایت په محبس کې بندیانو ته کتابتون جوړ شوی دی. دا چې چا د کتابتون جوړ کړی نجیب الله خیل براته وي.
په میدان وردګو کې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې په ګډه همکاري د بندیانو د زده کړې او مطالعې لپاره د یاد ولایت په مرکزی محبس کې یو کتابتون جوړ شوی. ځایي چارواکي او مدني فعالان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کار موخه دا بولي چې بندیان د حبس په موده کې د نورو بې ځایه بوختیا پر ځای مطالعه وکړي. د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین وایي که زندانیانو لپاره د وخت تیرولو سالمه بوختیا نه وي نو د اصلاح پر ځای هغوی په خپلو کې له یو بل سره د جرمونو تجربې شریکوي.
مجرمین وي په ځای دوی چې هغه اصلاح شي دوی خپلې بېکاره تجربې سره شریکوي او د یو پاخه متکرر مجرم په صفت باندې بېرته ټولنې سره وځي چې ټولنې لپاره خطر دی. دو خطر باندې موږ کوشش وکړو چې دوی ته یو په ځای مصروفیت پیدا شي.
د میدان وردګو په محبس کې کتابتون د ولسی وګړو مدني فعالانو او ځایي چارواکو په مرسته جوړ شوی دی. د میدان وردګو یو تن روڼ اندی محب الله شریف زیوی
لومړی ځل زندانیانو ته کتابتون پرانستلی دی. یاد دوستان او یاد هم د ولسی خلکو په همکارۍ په ملاتړ باندې شاوخوا په دغه کتابتون کې زر ټوکه کتابونه بیلابیل د زندان قوانینو اړوند کتابونه په دغه کتابتون کې ځای پر ځای شوي دي او راوړل شوي دي.
د میدان وردګو د مرکزی محبس بندیان وای د کتابتون تر جوړېدو وروسته ډیر وخت په کتاب وای روتیریږي. دوه تر محبوسین عبدالمحمد او روح الله وای
مونږ د کتابو په لاره کې د یو ډیر مشکل له اوس محبس کې مونږ ته کتابونه جوړ سره د مونږ د مشکل سره حل سره او د هم په خاطر باندې غټوار کار سره چې مونږ په دې باندې مصروف یو خپل مطالعه وکړو.
محبس کې به خصمو د کتابونو کور زموږ فکر ډیر وړيږي او موږ ډیر خوشاله کیږو به په مونږ باندې ورځ ډیر وساتېږي.
د نظر خواوند حکمت الله الفتوی دا کتاب دون د هغو محبوسینو لپاره ډیر ګټور دی چې د بند مودې وګدوي، ځکه هغوی د بند مودې د بشپړولو په خوا کې مثبت انګیزه اخلي.
دا کتابتون خصوصا د هغو بندیانو لپاره چې په بند کې موده ډیره ده ډیره ګټوره پروسه ده. دوی لپاره کله چې دوی د بند څخه خلاصېږي دوی به د ټولنې لپاره یوه مثبت انګیزه ولري او خپل ځان د اصلاح لپاره به هڅه وکړي چې وروسته بند ته رانشي.
د میدان وردګو په مرکزی محبس کې پر کتابتون سربیره د بندیانو لپاره د خیاطۍ، غالۍ اوبدلو او رسامۍ د زده کړو اسانتیاوي هم برابرې شوې دي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه مشمنۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.